عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. د نویمې میلادي لسیزې په پیل کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو سره کمونیزم او له کمونیزم سره تړلي نظامونه هم له منځه ولاړل، خو دا پېښه تصادفي نه وه. د کمونیستي نظامونو له ړنګېدو ډېر کلونه مخکې په پخواني شوروي اتحاد او د شوروي په نورو متحدو هیوادونو کې د سیاسي ګوندونو او ډلو تر څنګ د عدم تشدد فلسفې ته ژمنو نهضتونو اوږدې مبارزې وکړې، او د همدې هڅو په پای کې په شوروي اتحاد او ختیځ اروپا کې یو ګوندي سیستمونه له منځه ولاړل او پر ځای ګڼ ګوندي سیستمونه واکمن شول. دا د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ د بلې برخې موضوع ده چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د شوروي له ړنګېدو مخکې په 1979 میلادي کال کې په ختیځ اروپا کې د انقلابونو یوې لړۍ د کمونیزم او شوروي اتحاد بنسټ ولړزاوه. که څه هم له ډېرو کلونو راهیسې د شوروي اتحاد په ګډون په ټولو کمونیستي هیوادونو کې د خلکو نارضایتي د خاموش مقاومت په بڼه روانه وه، خو ښکاره مقاومت له پولنډ څخه پیل شو، هنګري ته ولاړ، له هغه ځایه د وخت ختیځې جرمني او وروسته بلغاریا، چکسلواکیا او رومانیا ته وخوځېد. رومانیا د ختیځې اروپا یوازینی هیواد و چې د اعتراضونو په ترڅ کې تاوتریخوالی پکې پیښ شو، خو په نورو ټولو یادو شویو هیوادونو کې اعتراضونه او مظاهرې سوله ییز و. په پولنډ کې د لیخ والیسا په مشرۍ د پیوستون په نوم د سوداګرۍ خپلواکې ټولنې چې مبارزه یې د عدم تشدد د فلسفې پر بنسټ ولاړه وه د کمونیستي نظام په ړنګولو کې اصلي رول ولوباوه. د دې ټولنې مبارزه چې څو کاله وروسته یې د نړۍ بڼه بدله کړه د 1980 میلادي کال د اګست په 14 پیل شوه. په دې ورځ د ګدانسک ښار د کښتیو جوړولو د یوې فابریکې 12,000 کارګرانو د نورو مسایلو تر څنګ د خوراکي موادو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد د اعتراض لپاره اعتصاب پیل کړ. د پولنډ امنیتي مامورینو د ټولنې د مشر لیخ والیسا د نیولو پریکړه وکړه، خدای په تیښته بریالی شو او د فابریکې د کارګرانو له ډلې سره یو ځای شو. ډېر ژر د ښار د نورو فابریکو کارګران هم د پیوستون پر اعتصاب ورګډ شول. اعتصاب 12 ورځې دوام وکړ او بالاخره کمونیست حکومت خبرو ته حاضر شو. والیسا له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته د کارګرانو ډلې ته په وینا کې د هغو لپاره یو ډېر مهم زیری درلود.
زموږ د سوداګرۍ ټولنه خپلواکه او زموږ تر ادارې لاندې شوه. اوس موږ د مظاهرو حق لرو.
د پولنډ مرستیال صدر اعظم میچسلاو یاګیلسکی له لیخ والیسا سره په خبرو کې هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې یې د کارګرانو اصلي او مهمې غوښتنې یعنې د خپلې ټولنې د چارو مشري او د مظاهرو حق منل کېده. کارګرانو نورې غوښتنې هم درلودې، خو هیڅ یوه یې د دوی لپاره دومره مهمه نه وه لکه د مظاهرو حق. رادیک سیکورسکی چې په پولنډ کې د کمونیست نظام له نسکورېدو په وروسته حکومت کې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ، د ګدانسک د تړون د لاسلیک پر مهال د لیسې زده کوونکی و. د له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هغو ورځو یادونه وکړه.
Tremendous hope and a kind of electricity between people. You know, it's said that we Poles become a nation.
هغه وخت په خلکو کې یو حیرانون کې هله او د برېښنا د جریان په سر حرکت پیدا شوه. په مکه یو استلاده چې وای پولنډیان په هر نسل کې یو ځل په واحد ملت بدلېږي، او دا هم داسې یو حالت او ناڅاپه په میلیونونو خلکو داسې احساس ولر چې دوی ټول یو شی غواړي، او هغه دا چې د سوداګرۍ ټولنه د کمونیست نظام پر ضد د دوی استازیتوب وکړي. له دې سره خلکو ته داسې یوه هیله پیدا شوې وه چې ښایي په کمونیزم کې اصلاحات راشي، خو موږ نه پوهېدو چې دا امکان نه لري.
د 1980 کال په سپتمبر میاشت کې د پیوستون د سوداګرۍ ټولنه رسمن جوړه شوه، او د 15 میاشتو په اوږدو کې د غړو شمیره له 1 میلیون څخه 9 میلیونه ته چې د پولنډ د ټولو وګړو څلرمه برخه وه اوچته شوه. د 1981 کال په ډسمبر میاشت کې چې د پولنډ صدر اعظم وویچیخ یاروزلسکی پوځي حکومت اعلان کړ، د پیوستون ټولنه غیر قانوني وبلل شوه، او پوځ د والیسا په ګډون د دې نهضت اکثر مشران ونیول. په 1983 کال کې هغه مهال چې لیخ والیسا د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی اعلان شو، د جایزې د ترلاسه کولو لپاره اوسلو ته خپله میرمن واستوله، ځکه ویره یې درلوده چې د ته به پولنډ ته د ستنېدو اجازه ورنه کړل شي. پیوستون نهضت د 1909 کال تر سترو بدلونونو پورې پټ فعالیت کاوه، خو سیکیورسکي وایي د نهضت هیڅ کله هم خپل اصول چې د عدم تشدد پر بنسټ ولاړ و تر پښو لاندې نه کړل.
It was a peaceful movement which actually realized all its objectives.
دا یو سولایز غورزنګ چې خپل او نور اهداف ته د عمل جامه ورواغوسه. زه فکر کوم چې د عدم تشدد تګلارې د پیوستون د غورزنګ مهم میراث او که تاسو هغو جریاناتو ته چې په نورو هیوادونو لکه په چکسلواکیا او وروسته په سربیا او اوکراین کې پیښ شول کتنه وکړئ، نو وبه وینئ چې هم دا پیغام په بریالیتوب سره تقلید شو.
د پیوستون نهضت خپل مبارزې ته دوام ورکړ او په دې ترڅ کې ګڼ شمېر فعالان د حکومت د مامورینو لخوا ونیول شول، خو د غورزنګ غړو هیڅکله د تشدد لاره غوره نه کړه. له اوږدو مبارزو وروسته د 1909 کال په جون میاشت کې د پولنډ حکومت آزادو انتخاباتو ته غاړه کېښوده چې په پای کې یې پیوستون نهضت وکولای شوی د پارلمان په دواړو څانګو کې تر ټولو زیاتې رایې وګټي. د دې بدلون په نتیجه کې په شوروي بلاک کې لومړنی غیر کمونیست حکومت جوړ شو او شپږ میاشتې وروسته یې د برلین دیوال ونړید. د پولنډ د پیوستون غورزنګ پر پولنډ سربیره د نړۍ په کچه هم پراخ شهرت، اعتبار او ملاتړ ترلاسه کړ. پولنډ په ختیځ اروپا کې د کمونیزم پر ضد د مبارزې لومړنی بریالی مثال شو. له دې وروسته د ختیځ اروپا په ټولو هیوادونو او د پخواني شوروي په ګڼ شمېر جمهوریتونو کې د عدم تشدد د مفکورې پلوي غورځنګونه رامنځته شول چې په اوکراین کې د پورا یعنی همدای وخت دی، په سربیا کې د اوتپور یا مقاومت، په ګرجستان کې د کمارا او په نورو هیوادونو کې په نورو نومونو یاد شول. د دې غورځنګونو مبارزو په پخوانیو کمونیستي هیوادونو کې رنګین انقلابونه راوستل. خلکو په چکسلواکیا کې خپل انقلاب ته د بخمل د انقلاب نوم ورکړ او همدا نوم وروسته په نورو هیوادونو کې د ورته انقلابونو لپاره د الهام سرچینه شوه. په ګرجستان کې خلکو ګلابي رنګ، په قرغزستان کې غاټول او په اوکراین کې نارنجي رنګ د خپلو انقلابونو لپاره د سمبولونو په توګه غوره کړل. په کمونیستي هیوادونو کې د عدم تشدد مبارزې په بریالیتوب کې د امریکا د ماساچوست پوهنتون د استاد جینی شارپ نظریو ډیره مهمه ونډه ولوبوله او له دیکتاتورۍ تر دیموکراسۍ په نوم د دې کتاب چې په پښتو او دوه دیرشو نورو ژبو ژباړل شوی د دې غورځنګونو لپاره د الهام سرچینه شوه. دا کتاب که څه هم په 1993 میلادي کال کې د کتاب په بڼه خپور شو، خو له هغه مخکې د ختیځ اروپا په هیوادونو او د نړۍ په نورو برخو کې د رسالو یا فوتوکاپۍ په بڼه او وروسته بیا د انټرنیټ له لارې لوستل کېده او ډیر زیات مینوال یې پیدا کړل. له دیکتاتورۍ تر ډیموکراسۍ کتاب اصلاً په برما کې د رژیم پر ضد د سولیزو فعالانو پر موضوع لیکل شوی، خو هسې چې پروفیسور شارپ وایي د بحثونو اصلي تمرکز یې د دیکتاتوریو پر ختمولو دی.
I'm not advocating anything except that people should understand who face dictatorship.
زه بل سپارښتنه نه لرم، یوازې دا وایم چې هغه خلک چې له دیکتاتوري نظامونو سره مخامخ دي باید په دې پوه شي چې له دیکتاتورۍ سره د مبارزې لپاره یو متبادله لار هم شته چې عدم تشدد ده، او دا په دوی پورې اړه لري چې د عدم تشدد د مبارزې عملي کول غواړي او کنه.
پروفیسور شارپ ټینګ باور لري چې عدم تشدد حتی په هغو ټولنو کې چې چا یې فکر هم نشوی کولای بریالیتوب ترلاسه کوي.
دا چې د ګاندی په طریقه تکتیکونه استبدادي رژیمونه راپرځولی شي کنه ډیر مهم سوال دی او ډیر مطرح کیږي. نو که رژیم ډیر ظالم نه وي او یا ډیر ظالم وي، آیا بیا به هم دا مبارزه وضعیت بدل کړی شي کنه؟ ځواب دا دی چې هو، وضعیت به بدل کړي، ځکه چې د عدم تشدد د مبارزې غورځنګونه په داسې ځایونو کې بریالي شوي دي چې هلته یې د بریالیتوب فکر هم نه کېده.
حقیقت دا دی چې لکه څنګه چې پروفیسور شارپ وایي د ګاندی په طریقه د عدم تشدد مبارزې په ختیځ اروپا او د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د ډیموکراسۍ په ګټه پراخ بدلونونه رامنځته کړل. له دې بدلونونو سره په دې هیوادونو کې اقتصادي اصلاحات او ورسره د خلکو د ژوند په حالت کې د پام وړ بدلونونه راغلل. درنو اوریدونکو، دا و د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د لړۍ اوومه برخه. د بلې اونۍ د پنجشنبې د ورځې د 2 بجو او د جمعې د ورځې د 8 بجو تر خپرونو پورې چې د دې لړۍ بله برخه وړاندې کیږي. تاسو په خدای سپارم. د خدای ښه دی وي.